خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. مولانا سمیع الحق ووژل شو، جنوب دته د طالبانو د پلار خطاب کوه، دا پیشه به څه اغېز وکړي په دې اړه هم اوریدلی شئ. خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په زابل کې 15 ماشومان له اختطاف کوونکو وژغورل شول. د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند واکسین پیل شي او تحریک لبای کې پاکستان ډلې خپل اعتراضونه په پاکستان کې پای ته ورسول. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلي دي. د والي ویان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د لسو کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه.
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروریستان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي اعمالو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوبله هم اوښتي.
ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالي مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي، جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړي دي. عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤولین د ژوندې نیولې دي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤول چې و د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړي ته د لیک په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
داعش ډلې تر اوسه په ننګرهار کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشپه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د والي ویان وایي د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرجوب لري د اوښتو ادعا شوې ده. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د ملکی مرجوب لپاره موږ ته کره راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او دفاعي ځواکونه شته دي. هغه د مهماتو ډیپوی په خپل لاس کې دی، غواړي تر څو هغه مهمات له هغه ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار ورکړ شي غوښتل چې هغه ته انفجار ورکړي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 تنه غړي وژل شوي چې د قاری په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ګوزړنی یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د وزارت په خبره دغه کمپاین په مرسته به 15 میلیونه او 3 لکه ماشومان واکسین شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د پاکستان به اسلام پالی اسلامي ډلې سیاسي ډلې چې د وی ایسوي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړ جاړی وکړ. د دې توافق لمخې حکومت منلې ده چې آسیا بیبي به له هېواده بهر پرې نشتي. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډېره د پاکستان په ښارونو کې له دریو ورځو راهیسې د مظاهرو مشي کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په زندان کې وه له بنده خوشي کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي 8 قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکي دوشنبه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه چې کوم هیوادونه یا شرکتونه به له دغو بندیزونو په امان کې وي له توضیحاتو ډډه وکړه. ده وویل د دغو هیوادونو او شرکتونو لسپه د راتلونکي دوشنبه په ورځ خپور شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و لیدل شوی. انتونیو ګوتیرش په یمن کې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوتیرش پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پرېښی.
یمن تر بل هر وخت قحطۍ ته نږدې سوی دی. ملګري ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې له وړاندې 2 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمایي برخه جوړوي په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
ښاغلی ګوتیرش له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراز له حوثي یاغیانو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه میاشت کې شي پر خنډونو لاسبری شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي یاغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن حکومت یې تر څنګ دی له 2015 کال راهیسې د حوثي یاغیانو په وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د دې موضوعاتو تفصیل درکوو. روسانو د افغان حکومت له استازیو پرته یو شمېر افغان سیاستوال په پټه ماسکو ته دعوت کړي چې له طالبانو سره کښېني. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې له ماسکو سره لا هم د دوی خبرې د دې غونډې پر سر روانې دي.
روی چگونگی نشست مسکو بحث ما جریان داره و همچنین روی زمان برگزاریش هم در حال بحث هست.
د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه سلام مشورې پیل کړي. ځینې انتخاباتي بنسټونه دې هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام سین ګوند د مشر سمیع الحق د وژلو پر پیشه د سیاسي چارو لکتونکي نجیب ننګیال سره شغیدلی.
په افغانستان کې طالبان خپل زامن بالل روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وادي ته جهاد وایه بیرته د هماغه افراطیانو لخوا دی وژل سو.
د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزرن پر ضد واکسین پیل شي.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې چارواکو ژمنه وکړه چې د پکتیا د مچلغو د بند جوړېدو چارې به ژر تر ژره پیل شي.
کار به ژر تر ژره شروع کوو. قراردادي وعده کړی دی چې ماشینري بیرته عمل ته وکار اچوي او کار به شروع کوي.
روسي په پټه جنو پیژندل شویو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړي چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غنی حکومت په حاشیه کې پریښی دی. دې کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شاید د امریکا په ملاتړ د سولې پر روانه پروسه کې لاسوهنه وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیا وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو 2 میاشتو کې د دغه کنفرانس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو، همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. رویټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسي سفارت پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. روسیې په اګست میاشت کې په مسکو کې د سولې د 2 اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی و. 12 هیوادونو او د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه چې په سپتمبر میاشت کې په دغو مذاکرو کې برخه واخلي. خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غني وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ وسي. ولسمشر غني د وږي اسمبلی پر 15مه یعنی د اګست پر 20مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل زموږ دریځ له لومړۍ ورځې مشخص و. موږ ویلي چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوې نتیجې ته ورسیږو. بلخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د پنجشنبې په ورځ ویلي چې هیله منه ده د دغه کنفرانس جزئیات په راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغې ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کېدو دی. یو افغان چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي له موږ غوښتنه سوې چې د مسکو غونډه لغوه کړو ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیر میاشت د طالبانو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تیر میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماټ الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د پخواني ولسمشر حمید کرزي ویان محمد یوسف سها ویلي کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبري باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اژانس لیکي په افغانستان کې د طالبانو مهمو غړو ویلي چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیات ولیږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي وو چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولیږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي وو چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسینو کمپاین پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن نوي پیښې لیدل شوي دي. فرشته مرسل له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا د پولیو د لمنځه د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې دا فری کمپاین په 13 ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5 تاریخ باندې یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پالیسی و شروع سی او دا کمپاین په هغه سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لړ خطر سره مخ دی او سرایت زیات یو تل تخریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو څه اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسي.
د امریکا وزارت د معلوماتو لمخې پروان کال کې لدرې سرتاسري کمپاینونو سربېره شپږ فرعي کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دا یې پنځم کمپاین دی. لدې ټولو هڅو سره سره بیا هم سکال د افغانستان په جنوب، جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو 99 پیخي رامنځته شوې دي. دا چې لدې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیخي ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د امریکو او پوهاوی د څنګ مسؤل سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقوو هم هلته د کمپاین کیفیت په ډېر ښه ډول نه وي. د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې ستونزې شته. د ځینې خلک خپل ماشومان واکسینوي، ځینو خلکو ته د پولیو په وړاندې خپلو ماشومانو واکسینول اولیت نه ښکاري. نو کله چې ماشومان له واکسین نه پاتېږي طبعا هلته به د پولیو پیښې وي. همداسې زموږ هدف دا وي چې پر کمپاین کې دیهات کشور ټول ماشومان واکسین.
د امریکټیا وزارت او یونیسف د ادارې مسولین په دې باور دي ترغه چې خلک همکاري ونکړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د لمنځوړلو لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي، او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې د معلومات نه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا داسې شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلیږي. په انډونیزیا کې تشکیلیږي او هغه اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي. په هندوستان کې هم چې څوک جوړوي، هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي، په هغې کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی، د افغانستان پولي اخلاص او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي، چې د خپل په افغانستان کې دیننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمينه برابر کړې ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سفی الله سنګزای کتنه ورته کوي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د یوې لوی اورلګیدنې په اړه مقاله لیکلې چې په کې څه باندې شپږ سوه تجارتي دوکانونه سوځېدلي دي. په مطلب کې راغلي چې د مغازو سلګونه مالکانو په ډېرې پریشانۍ د خپلو دوکانونو د وسایلو د رایستلو په لټه کې وو. چا ټلویزیون پشا کړی و، چا هم کومه بله برقي دستګاه پلاستیک راشي کې دې باندې رایستله. د هافینګټن پوسټ د مقالې لیکوال د سوځېدلیو دوکانونو له څښتنانو سره هم خبرې کړي. یو دوکاندار ورته ویلي له خپلو ورونو سره یو ځای پنځه لکه ډالر بند کړي وو، خو اور لګېدنې هر څه ور ختم کړل. پلټنې روانې دي چې د کابل د دې اور لګېدنې علت معلوم کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم د کابل د پنجشنبې د شپې پور لګېدنې تمرکز کړی. دې ورځپاڼې د دې اور لګېدنې ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې ښایي ګڼ دوکانونه سوځېدلي دي. د پنجشنبې په شپه د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو څو څنګ په څنګ مارکیټونو اور واخیست چې تر څو ساعتونو یې لمبې ختلې. پراګ ډیلی مانیټور ورځپاڼې د چک جمهوریت د صدر اعظم اندری بابش خبرې راخیستې چې د افغانستان په اړه کړي. په مقاله کې راغلي چې بابش د چک په پلازمینه پراګ ښار کې په یو امنیتي غونډه کې ویلي چې خپل پوځیان به له افغانستانه ونه باسي. له دې مخکې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د څلورو چکي سرتیرو وژل کېدو د چکي سیاستوالو ترمنځ بحثونه تاوده کړي وو. د چک جمهوریت ځینو پارلماني غړي ویلي وو چې نه غواړي نورې سرتیري ووژل شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستانی چارواکی وای مولانا سمیع الحق پرون ظاهرا د حمله کوونکو لخوا د چړی په گزارونو وشل شوی دی. دی د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده چې ویل کېږي د افراطي ډلو پر ځینو رهبرانو یې نفوذ درلود. د سمیع الحق ځینو څرګندونو په افغانستان کې د چارواکو او عامو افغانانو انتقادونه پارولي وو. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په ویلیامیا کې د مولانا سمیع الحق د مړینې خبر اعلان کړ او په دې اړه یې خواخوږي وښوده. د پاکستان جیو ټلویزیون د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پلار یې اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د نامعلومو حمله کوونکو د چړې په گزارونو وژل شوی دی. حمید الحق زیاته کړه پلار می په اسلام آباد کې یو اعتراضیه پر لات یا تحسن ته روان و، خو د لارو د بندېدو له کبله بیرته راستون سو اسلام آباد ته ونه رسید. زما په نظر په خپله کوټه کې آرام کاوه، ناروغ هم و. د په وسلو سنبال ساتونکی او موټر چلوونکی بهر تللی و. کله چې راغی ګوري چې مولانا پر خپل کټ په وینو لات پات پروت دی. د پاکستان پولیس وایي د دې وژنې انګیزه لا څرګنده نه ده. مولانا سمیع الحق په خیبر پښتونخوا یالات کې له څو لسیزو راهیسې د حقانیه دارالعلوم په نوم یوه مدرسه چلوله چې د طالبانو ګڼ کلیدي مشران پکې روزل سوي دي. په 1980 کلونو کې د دغه شاګردانو څخه یو هم د طالبانو رهبر ملا محمد عمر و چې د طالبانو ډلې تشکیل کړله او په 1996 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته ورسید. سمیع الحق چې څه باندې 80 کلن و په طالبانو کې د خپل نفوذ او درناوي له کبله د افغان طالبانو په مانوي پلار مشهور وو. د دوه ورې د پاکستان په پارلمان کې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل سوی وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په رسمي سفر چین ته تللی دغه وژنه غندلې او په دې اړه یې د څېړنو امر کړی دی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو مانوي پلار ګڼل کېده پرون ووژل شو. د مولانا سمیع الحق په حقانیه مدرسه کې په زرګونو طالبان روزل شوي دي. په تیرو 1200 کلونو کې په افغانستان کې د روانې جګړې په ارتباط د مولانا یو لړ څرګندونو د افغانانو توند عکس العملونه پارولي. صالح محمد صالح له لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب ننګال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د مولانا وژل کېدل په روانو حالاتو کې د کومو تغیراتو سبب کېدای شي. ښاغلی ننګال وویل
پاکستان دا واخه د رفاهیت لرانځه کړي، یعنی د نړۍ هغه خاموشي چې د پاکستان په وړاندې اختیار کړي وه، هغه د نن ثابتېږي چې رفاهیت په پاکستان کې قوي ریښې کړي دي او دا یو پیغام له ځان سره لوي، هغه د پاکستان د حکومت لپاره، د پاکستان د پوځ سره، د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان خلکو ته چې رفاهیت د هیچا په ګټه نه ده، د داسې یو بلا ده چې دا بالاخره بیرته تاسو خپل خوري. او نن هغه خبره په حقیقت سره ثابته شوه چې هماغه افراطی ذهنیت چې مولانا سمیع الحق حمایه کوي په افغانستان کې طالبان خپل ځامن بالل، روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وه، د جهاد وای، نو د هماغه افراطی ذهنیت چې د زیږولي و بیرته د هماغه افراطیانو له خوا دی وژل شو. افراطیت د انسانیت په ګټه نه دی، په سیمه کې د سولې لپاره ګټه نه کوي، بلکې خپل پاکستان لپاره هم ګټه نه کوي.
بله، ننګیال صاحب د جمعیت علما اسلام سین ګون مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو نوی پلار لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ګڼل کېدی، څه فکر کوي چې پر طالبانو او د دوی پر تحرکاتو به د دمړینې کوم مغیز وکړي؟
نو په فکر کې دوی دینه درس واخلي او په دې باندې وپوهیږي چې دا شی ګټه نه کوي، یعنی که دوی د دینه وروسته هم افراطی ذهنیت حمایه کوي، طالبان حمایه کوي، او بیا هم په همدغه سوچ باندې په همدغه ذهنیت سره روزي چې کوم ذهنیت دوی وخوړل خپله، یعنی دا تصویر دل چې طالبانو مانوي پلار په خپله د افراطیانو لخوا وژل شو، یعنی اوس که دا جهاد وي دا اوڅو شو، یعنی دا سره باندې تر ټولو مهمه خبره د نړیوال ټولنې ده. نړیوال ټولنه باید د یو خاموش تماشبین په حیث باندې کینې نه، باید وګوري چې دا سره باندې دا ټول نړی ته خطر ده، یعنی افراطیت تلته دومره ډیر ریښې کړې دي، دا ګواخ دی د نړی امن لپاره، د سیمې د امن لپاره یو جدي ګواخ دی.
بلې، مولانا سمیع الحق د حقانیه دارالعلوم مشري کوله چې په زرګونو طالبان په همدغه ځای کې روزل سوي، د دې مدرسې برخلیک به څه کیږي؟ فکر کوي چې د مولانا سمیع الحق زوی دا ورته ولري چې دغه مدرسه پر مخ بوځي؟
تر اوسه پورې خو د حقانی مدرسې هغه انتظام او مشري او دغه چارې چې وی هغه سیم د مولانا سمیع الحق لاس کې نه ویني، هغه د عمر قضا د سینه وتی، هغه دغه شاعت سمنيچ کی هغه د بل چا په لاس کې وی، نو زه فکر نه کوم چې د ګوند او د مدرسې په چارو باندې تاثیر ولري، ځکه د عمر په دسي پړاو کې په دریا کې کله نه چې دغه شین داسې نه کنټرول ولري، یعنی هغه د پاره د زامن وو د کورنۍ وا موروسي ډول باندې دغه مدرسې څنګه روانه ده کنټرول ولا، او دا ګون هم نور کسان لري، هغه طرف باندې به تاثیر شاید دومره ونه وسیږي، خو دا پیغام ډیر واضح دی او له دې څخه باید زما فکر باندې خبرې چې درس کې وخت شي او ذکر وشي.
دغه د درس خبره تاسو وکړه چې د خپل د افراطي وسلولو له خوا وژل سو، دا د نور افراطي ډلو مشرانو ته څه پیغام ورکوي؟ هغه کسانو ته چې وخت نه وخت په افغانستان کې روانه جګړه روا بلل ده او په یو نه یو ډول یې د افراطي ډلو په افغانستان کې ملاتړ کړی دی،
پیغام هم دغه دی چې افراطیت د هیچا په ګټه نه دی، افراطي ذهنیت نه د مسلمانانو په ګټه دی، نه د اسلام په ګټه دی، نه د نړۍ د امن په ګټه دی، نه په خپل دغه هیواد په ګټه دی. خوشبختانه په افغانستان کې دغه ستونزه نشته، خو افغانستان ته کې افراطي ذهنیت راغلی وي هغه به هم صادر شوی وي، یعنی دغه هیوادونو څخه به راغلی وي. مولانا سمیع الحق په وروستیو کې د پاکستان د انصاف غورځنګ پی ټی آی سره اړیکې درلودلې، ژورې اړیکې درلودلې، او په انصاف ګوند باندې، په عمران خان باندې، دغه حکومت دستور دی چې د آسیا په نوم هغه ښځه یې خوشې کړه چې هغه د پیغمبر علیه السلام غوساخۍ باندې تورنه وه. نو فکر کوم یو اړیکه هم کیدلی شي، شاید ده د پی ټی آی ګون حمایه کوو. او تاسو ولیدل چې تیر کال هم دغه یو کال مخکې سمود مخکې چې د عمران خان حکومت و په سرحد خیبر پختونخوا ایالت کې عامه غځی کې د کافي اندازه پیسې ورکړې دي د حقانی مدرسې د تمویل لپاره، یعنی د پی ټی آی او د سمیع الله د ګوند ترمنځ د ژورې اړیکې وي، ښې اړیکې وي. شاید همدغه اړیکې د دې بعد شوي وي چې مولانا سمیع الله وژل شوی وي، او ځکه فعلاً هلته مظاهرې روانې دي د پی ټی آی د حکومت په خلاف باندې، او عمران خان په دې باندې تورن دی چې دوی د ناموس رسالت باندې ننګه نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکی نجیب ننګیال.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د سپوږمۍ کانې خرڅې شي په ډېر تفصیل له اسمت ساروان.
د لیلامونو مشهور مرکز ساوت بی اعلان وکړ چې د سپوږمۍ هغه ډبرې لیلاموي چې په 1900 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد فضایي بیړۍ مځکې ته راوړې وې. ساوت بی تمل لري چې دا ډبرې به له 1 لک تر 1 میلیون ډالرو پورې وپلورل شي. ټاکل شوی دی چې دا ډبرې د راتلونکي نومبر په 9 نیټه په نیویارک کې لیلام ته وړاندې شي. دا به د سپوږمۍ لومړنۍ نښه وي چې په قانوني ډول پلورل کېږي او په شخصي مالکیت بدلیږي. دا ډبرې د مځکې آتش فشانې تیږې ته ورته والی لري. دا ډبرې یو امریکایي کلکسونر چې نوم یې نه دی څرګند شوی پلوري. هغه په 1993 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د فضایي پروګرام د رئیس سرګی کورولیوف له کونډې نینا کورولیفا څخه په بیه اخیستې وي. د دغو ډبرو اندازه 2 په 2 میلیمتر او 1 په 1 میلیمتر ده. شوروي اتحاد دا ډبرې کورولیفا ته په دې خاطر د سوغات په توګه ورکړې وي چې د فضایي خدماتو په خاطر د هغې د میړه خدمتونه وستوي. شتمن کلکسونران په فضایي موادو ډېرې پیسې ورکوي. تیر کال په ساوت بی کې د سپوږمۍ د خاورې یوه نمونه چې امریکایي ستورمزلي آرمسترانګ په 1990 میلادي کال راوړې وه په 1,800,000 ډالره وپلورل شوه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامان له فکتیکا نه خبرې کوم. من سره د مایبینو د ترکی د سخ چلن کې د موږ پیسې 2000 شپې نه وکال تر 2009 کال پورې موږ ته نه درا کړل سوي. موږ ته سپکې سپیر ویل کیږي. موږ دا سوه کو د غوسره په لوتي چربا کې او غټ غټ چربا کې د زو غمول نه خري دا د رښتوتو نه ولې نه بندوي. لمن نه غلا وی کې لمن سره ظلم زیاتې کوي. موږ لوتي چربا کو څخه دا وښتنه کوي چې دوی ته خپل سزا خپل وخت سره وای کړی شي. موږ هیڅ له وسه نه کیږي. موږ ته خپل تنخواه کاری راکمه کیږي. موږ 50% دی 50% موږ ته راکمه یا 50% پریږدي د دوه غمه دی وخوړل شي. د لوتو چرواکو څخه او د شمشه راش افغاني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دوه مخنیوي نور وخت نه سم. د خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نور محمد نوری د ایرمن ولایت د بابا جلی سیمه سیمه تاسو ته پیغام رسید. ما پیغام دغه دی د ایرمن ولایت لوړپلو چرواک ته کتنګ چې د چانجیر او شمالانی او نری مانده سیمه کې حکومت عملیات وکړ. امنیت رئیس موږ غواړو چې لوی مانده او کوپای کې او بابا جلی سیمه کې حکومت عملیات وکړي. د کوم پوسټي و چې موږ طالبان سره ډیر پازار زموږ سره وشه غواړي موږ هر ورځ کوي وي موږ ته خوش کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډیر ژر سم عملیات وکړي د بابا جلی سیمه کې او بابا جلی
بل السلام علیکم. زه د نظمنامه او ساتنمن ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي. او خواهش مې د لوړ پورو چارواکو څخه دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو. په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش اندرک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ په راستولې سیمې سکلي کې خدای پاک دې نور په افغانستان کې سوله راولي. د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړي چې جنگ دې ورک شي، سوله هیواد او خلکو ته ښکلا ور په برخه کوي. قدرت آزاد له کندهار لیکي، طالبان دې له خپل مانوي پلار مولانا سمیع الحق څخه عبرت واخلي. عبدالی له خوست لیکي، د سمیع الحق وژل لویس لاسته راوړنه ده، د جنرال عبدالرازق بدل واخیستل شو. فیصل هوتک له زابل پر استولې سمس کې لیکلي دي، د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ لپاره خپلواک سیاستوال پکار دی، د ګوندونو مشران د په وینا ګټه نه کوي. دا ساجی رادیو په روانه خبرونه کې مو اونیس پروګرام د ګوړی اچار تفریح پروګرام دی. تر هغه مخکې یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو د ټولو په سر کې لنډ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلي دي. ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالی مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي، جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال وبخښي دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکې دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ګوزڼ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د پاکستان بیا اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو، له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلې ده چې آسیا بیبي به له هېواده بهر نه پرېږدي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اته قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره د ایران له بندیزونو په امان وي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکې دوشنبه عملي شي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. او د روسیا او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي اقتصادي او پوځي اړیکو د غشتلتیا ژمنه وکړه. دوی پرون په ماسکو کې سره ولیدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له بهرنیو او کورنیو بنسټونو سره له مشورو وروسته به د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه په رسمي ډول اعلان کړي. د دغه کمیسیون بیان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي ګوندونو سره مشورې روانې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه فکر کوي چې د انتخاباتو کمیسیون هڅه کوي چې د خلکو ذهنیتونه د ولسمشرۍ په انتخاباتو مصروف کړي او په دې ډول د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ستونزو پرده واچوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې تازه یو شمېر رسنیو د راتلونکي لمریز کال د حمل یو درشمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په توګه اعلان کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه نیټې په اړه له وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دغه کمیسیون ویان او غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټو په اړه مشورې روانې دي. دیوای موږ احتمالي نیټې طرح کړې وي چې د حمل په یو درشمه باید د ولسمشرۍ او غزنی انتخابات وشي، او یا هم د حمل په یو درشمه د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره شي. دا بحثونه شوي، خو وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. که په دې اړه زموږ مشورې تر سبا مازیګر هم خلاصې شوې، نو په دې اړه به کنفرانس راوغواړو او دا موضوع به رسمن اعلان کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه څو مشورتي ناسي کړي چې د ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي احزابو سره په مشورو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکي. ښاغلي هاشمي وویل د جمعې په ورځ هم د ملي او نړیوالو څارونکو سره په همدې مسله مشورتي ناسته لرله. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. افغان ولسمشر له دې وړاندې بار بار په خپل وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې ده، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه دغه ډول مشورتي ناست یوازې د خلکو تیریستل بولي او وایي کمیسون هڅه کوي چې په دې سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په رامنځته شویو ستونزو پرده واچوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې وړاندې بار بار ویلي چې هر هڅه یې د انتخاباتو د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره ده، خو د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې مشورتي ناستې تر ډیره نمایشي بڼه لري او کمیسون د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت او توانایي نه لري.
یو شمېر افغان چارواکو په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د مچلغو د اوبو او برېښنا بند به جوړ شي او چارې به ژر بیرته پیل شي. تېره اونۍ له کابله ګردیز ته یو جګپوړی پلاوی ولاړ او هلته یې له خلکو سره د دې پروژې په ارتباط او د ګردیز زرمت د سړک د پروژې په ارتباط خبرې کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ساجی په دې ارتباط یو تفصیلي راپور لري.
له کابل راغلی بلاوی چې په ترکیب کې د اوبو او برېښنا وزیر سربیره د ټولګټو چارو، کرنې او اوبو لګولو، مالدارۍ او د ښار جوړولو وزارتونو معینان، د چارو د ادارې مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د محافظت عامې رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت لوی رئیس شامل و. له پکتیاوالو سره د ولسمشر او وزارتونو لخوا د ژمنه شویو پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړوند له خلکو سره لیدنې وکړې. پلاوی لومړی د ولایت په مقام کې د پکتیا ولایت د قومي مشرانو سره، د مچلغو د اوبو او برېښنا بند او د زرمت ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د ګردیز زرمت سړک پروژو په تړاو ځانګړې ناستې ترسره کړې. د پکتیا قومي مشرانو د مچلغو پروژې په اړوند د اوبو او برېښنا وزارت ته د ملامتیا ګوته ونیوه او ویل د سیمې اوسیدونکو د دې پروژې د ترسره کېدو لپاره خپل څلوېښت تنه ځوانان قرباني کړل، خو د اوبو او برېښنا وزارت د تیرو اتو کالو په اوږدو کې د بیلابیلو کمپنیو او شرکتونو سره د 15 ځله قرارداد کولو باوجود دا پروژه د خپل ضعیف مدیریت له وجې ترسره نه کړه. د پکتیاوله د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو د سیمې دوه تنو اوسیدونکو حاجی غلام خان او حاجی خوانی جهانی په خپل خبرو کې وویل چې کدو اوبو او برېښنا وزارت دا ځل پر احتیا د دې پروژې پیل او تکمیلولو ته هوډ لري او له سور سره همکار دی.
نور سخت مایوس یو سخت پای یو وادي را سره کېږي عمل نه کېږي، نو موږ وایو چې که تاسو وادي او راضی دل دواده کوي او بیر دزی قرار کول کې البته په هغه کې وزارت کې قرار نه استي، نو بلې از خدای موږ جاتي موږ په هغه کوي دا زوروي مد دروغ وادي را سره کوي کامل کوي کار شروع کوي باندې کې مخالف څوک نسته.
تاسو که رښتیا دغه کابینه دغه وزیران موږ ته کار کوي چې بودیجه درکړي او رښتیا په جای راته مصرفوي، دغه راتګ تمام هرکلی وایو، سبا ته راتګ تمام هرکلی وایو، ملاتړ هم درنه کوو او که هغه سې په باد وړې خبرې چې رئیس صاحب هلته خوشحاله کوي موږ دلته خوشحاله کوي په منځ کې هېڅ نه وي، دا معنی نه لري. دا راتګ
د اوبو او برېښنا وزیر ښاغلي محمد ګل خلمی په خپلو خبرو کې ومنله چې په تیرو اتو کلونو کې د دې پروژې چارې په سمه توګه نه دي مدیریت شوی او اوس یاد وزارت د ولسمشر په لارښوونه کلک هوډ لري چې دا پروژه ترسره کړي.
قبل او چې دا اته کالو کې ډیر چفا شوی دی په مچلغو په پروژې کې، کار به ژر تر ژر شروع کوو. سبا ته ان شاء الله دا قراردادي وعده کړی دی چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر سلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي براولو موازی به هم کانال کار شروع شوه هم د بند
ګډونوال په سیمه کې د دولت د وسلوال مخالفین شتون د دې پروژې پر وړاندې لوی ګواښ یاد کړوی ویل هغه ظرفیت چې اوس په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا موجود دی د وسلوال مخالفینو د ګواښونو د دفع کولو لپاره بسنه کوي. خو د محافظت ملي ادارې مشر ښاغلي قیس باوري د مچلغو د سیمې امنیتي وضعیت د ډاډمن کولو لپاره د نویو او پرمختللو تجهیزاتو د ورکړې او د موجوده پرسونل باوجود د سلو تنو نورو سرتیرو د ګمارنې خبره وکړه ویل
شک نشته چې منطقه
طالبان هم سته خو ډیر کارونه باز په موږ راځي دي او باز کارونه په خپل پولیس باندې راځي هغه شان چې مربوط په امنیت باندې کیږي لکه پوسټي جدول د باندې لپاره لکه ساده تجهیزات ازوقه لباس یونیفورم دا موږ کوله
د اوبو او برښنا وزارت د وزیر په خبره د یادې پروژې د سروې او ډیزاین چارې په تیرو اتو کلونو کې د یوې پاکستاني کمپنۍ لخوا اتیا سلنه بشپړې شوې او پاتې شل سلنه چارو د بشپړولو په موخه له یادې کمپنۍ سره هوکړې ته رسېدلې او د یوې میاشتې په موده کې به بشپړې شي. راغلی پلاوی په بله جلا ناسته کې د ګردې زرمت سړک د جوړولو پروژې په تړاو چې چارې د تیرو نږدې شپږو کالو را په دیخوا د بېلابېلو لاملونو له امله ځنډېدلې د ټولګټو چارو وزارت معین ښاغلي صالحي د زرمت ولسوالۍ قومي مشرانو او د سړک جوړونې شرکت د مسؤلینو په ګډون د ولایت په مقام کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکو وویل چې دوی د یاد سړک په اوږدو کې ډېری زراعتي ځمکې باغونه او د استوګنې کورونه له لاسه ورکړل. د ولس او ولایتي ادارې لخوا لازم امنیتی تدابیر ورته ونیول شو خو اړوند قرار د شرکت لخواي چاره نه دی بشپړی شوی. د زرمت ولسوالۍ دوه تنو خوی مشانو صابری او روزی خان وویل
کله چې ټکر ذات مستکیدی او تا امکانات پرس نه لرل او توان دی نه لرل ولې دې پښتون خلکو سره چپا کول ولې دې سړک قرار داد اخیست اوانی سره راځي چې دې ته زمونه د سرور کې امنیت په تمامه معنا ځنی سم بیا دې کار شروع وکړ.
هغه آبادی چې زرمت سړک ته چیرته وي باغونه مو دا باغونه مونږ لاسه ورکړل درېیم لاندې شوې ځکه چې سړک جوړي یا ساتي نو بلاره خو تازه دوي په هغه وخت کې دا سړک جوړ شو.
د دې پروژې قراردادي شرکت مسؤلینو په سیمه کې امنیتي وضعیت ناسمیت کړ ویل د دوی مشینري او کارکونکي خوندي نه دي او په داسې شرایطو کې نشي کولای چې کار پیل کړي. بلخو د پکتیاوالي ښاغلي شمی خان کټوازی په خبره د یاد شرکت لپاره ټول امنیتي تدابیر نیول شوي خو دا چې شرکت ولې کار نه پیلوي د ټولګټو چارو وزارت دی په اړه تصمیم ونیسي.
په همدغه سړک باندې په ډېر کافي تعداد کې تازه ځای کړي ستاسې شاهدان یاست یعنې په ټول افغانستان کې داسې سړک نشي پیدا کولای چې په شپږو سوو مترو کې وپوستئ او په هغه کې شل نفره به بلکې څلوېښت بلکې ډېر سي دومره.
د ګردې زرمت سړک پروژې په تړاو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. د ټولګټو چارو وزارت معین ښاغلي صالحي وویل چې د ټولګټو چارو وزارت به د دې پروژې او سړک جوړونې شرکت په هکله خپله پرېکړه په نږدې راتلونکي کې واوروي. صالحي وویل
از هر دو شرکت شنیدیم که گویا با همین شرایط اینا نمیتونن کار کنن. یعنی به این معناست که باید دولت وزارت فایده آمد در قبال این دو پروژه بالاخره باید ما یک تصمیم نهایی را بگیریم.
لکابل تخر اغلی پلاوی لغرمی و رستا در پکتیا در ولسونو پای ولوی غونده که هم گردون وکرد. در دولت لخوا پا پکتیا که در بیارغوانی لپار نیول شوی پلانی ور سر شریک کرد. خلکو هم خپل غختنی پختنی او ولندیزونه لدوی سر شریک کرد. اصیل دازای آزادی رادیو پکتیا.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
مخکې تر دې چې د غوړیا چار تفریحي پروګرام خپور کړو روزګان ته به مخه کړو. په روزګان کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په لومړي ځل د کرکټ خصوصي اکاډمي جوړه شوه. دغه اکاډمي په ترینکوټ ښار کې د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
دا د لاسونو پړکار او خوشحالۍ په اروزګان ولایت کې د لوبغاړو او ځوانانو دي. دی دغه خوشحالی د کرکټ د یوې خصوصي اکاډمۍ د پرانستې پر مهال کوي. دغه اکاډمۍ د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړه شوې او تېره ورځ ناوخته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د لمر کرکټ په نوم د دغې خصوصي اکاډمۍ مسؤل شفیولا رحیمي وایي دغه اکاډمۍ د ځوانانو او لوبغاړو په غوښتنه جوړه کړې او په خبره یې هدف یې دا دی څو په دغه ولایت کې تر خاورو لاندې د کرکټ په برخه کې هغه پټې څیرې راپورته کړي.
موږ اکاډمۍ داسې وایي چې ځین ځین ځوانانو موږ ته ویل په کندهار یا په نور ځای کې به اکاډمۍ لیدلې وي موږ ته به ویل چې مثلا یو اکاډمۍ راته جوړه کړه. هغه سره وروسته موږ ولاړ شو. د عجل صاحب چې امیرات دی د کرکټ امیر دی د هغه په مشوره همدارنګه هغه لوبغاړي چې په کرکټ پوهېدل د هغو په مشوره باندې موږ دا کار کړی دی. نو ټوله پرسنټیج جوړه ده.
د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسولین وایي که لوبغاړي خواري وکړي نو د نونس کلونو په لوبډله کې به په بهر او په هیواد دننه کې د لوبېدو زمینه ورته برابره کړي. د یادې ادارې مسول عادل د غراز له مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دي د کرکټ بورډ لپاره یو لوبغاړی ورته جوړ کړي.
زما دا وعده ده کچیر تاسو پلیرانو خواري وکړه په اکاډمۍ کې در هغه نونس کلونو اتلس کلونو ولس کلونو شپانس کلونو پورې به موږ بیا یو او رسو بیا د دې آواز والته رسو یا بیا په هغه په روزګان ولایت کې د کرکټ بورډ لپاره ډېر شری به مځکه چې تقریبا پروسه اوس خلاصه شوې ده اخیستې ده. نو د مرکزی دولت یا کرکټ بورډ سمې دا هیله ده چې موږ ته یو معیاري ګراوند جوړ کړي.
د ولایتي شورا مسولینو بیا پر ورزشي امیرت ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې د ځوانانو لپاره د لوبو کولو زمینه برابرې کړي څو دغلته ځوانان له نشي توکو لاس واخلي او لوبو کولو ته مخه کړي.
همدغه شان جناب معاون صاحب څخه چې دلته تشریف راوړی دي هغه څه مو هیله ده چې نور هم همکاري وکړي په دې بخش کې د کرکټ بورډ سره فوټبال سره چې ځوانان د نشي توکو څخه د نورو بیکاره اعمالو څخه راوګرځيږي او دوی سپورت ته مخه کړي ځکه سپورت د روغتیا ضامن دی.
له دې ټولو سره سره د غلطه د کرکټ لوبغاړي د دغه اکاډمۍ په جوړولو سره ډیر خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه یو دولتي اکاډمۍ هم ورته جوړ کړي ځکه د دې په خبره چې زیات لوبغاړي دومره پیسې نه لري چې په خصوصي اکاډمۍ کې د کرکټ په برخه کې زده کړې وکړي.
نوم یې اسمت الله مسلمیاري د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. دغه اکاډمۍ چې د لمر کرکټ اکاډمۍ په نامه ده د شخصي پالیسۍ ده. موږ دغه اکاډمۍ د مسؤل څخه ډېره منندوی یو چې موږ پاته په روزګان ولایت کې تر اوسه داسې اکاډمۍ نه و جوړه شوې. دغه شخصي اکاډمۍ چې د جشپیولا رحیمي یو ځوان دی دغه په مالی مرسته جوړه شوه موږ ډېره منندوی یو.
د لمر د اکاډمۍ د مشر څخه موږ ډېره منندوی او د روزګان پر ځوانان باندې دا غږ دی چې راسي په لمر اکاډمۍ کې خپل تمرینات پیل کړي او خپل تمرینات وکړي. د لمر اکاډمۍ چې د ځوانانو لپاره ابتدا شوی ده ځوانان باید دلته راسي ونډه پکې واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو او د ورزشي امیریت مسولینو له مرکزي ادارې غوښتنه کړې وه چې په دغه ولایت کې د کرکټ فوټبال او نورو لوبو کولو لپاره ورته میدانونه جوړ کړي خو دولت تر اوسه پورې پرې غوږ نه دی ګرولی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. خدای ملکه د کاندیدانو لوسواسه وساته چې خواران ټول اورس د تشویش کوي چې کامیاب به يم که ناکام ترڅو چې درای ورستی نتایج معلومیږي د ډیرو کاندیدانو به کلمې ور وچې کړي وي. خدا دا چې ترغه ټول د اعصابو درمل وخوري چې خدای مکه شرطي ونه کړي. د خبرونې په پیل کې مو د ځان سوزولو لیوي پیخي خبرو هغه چې ساتونه ساتونه خبري اعلان لکمرو سره منتظر کړل او اخرم سړی په خیمانه سو. خدای دې نه کوي ولې دې ورته سودا ده
نا وخته کیږي سل کار لرو
ته ولې لږه چې زور توایم چې ادب څه شې و وراره ته ولې ځان سوځې
زله ژوند د بیزاریم نور نه غواړم دا بی عدالتۍ غلطۍ دروغ تزویر ظلم تیرې رشوت اختلاس اداري فساد ترور او نور فجایع وینم لدې عمله مې دغه یو کوتۍ دیزل او د ګوګړو کوتۍ راوړی چې ځان ته اور واچوم.
وبخه ووروره زه د شپې تلویزیون خبریال یم کلک دیخ و درېږي چې ویډیو دې سمه راشي او غواړم دا پوښتنه وکړم چې د ځان سوځولو فکر څه وخت درته پیدا